د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برسه سو قربایم په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ چپه 12/15 په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. وړاندې به واوري چې افغانستان حکومت غواړي په ملګرو ملتو کې له پاکستانه شکایت وکړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له پاکستانه د شکایت هڅې پیل کړي. د استرالیا حکومت هڅه کوي په افغانستان کې خپل یو برمته سوي خیریه کارکونکي عمومي پیران کې خلک نن د پارلمان انتخاباتو په دویم پړاو کې برخه اخلي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له پاکستانه د شکایت هڅې پیل کړې دي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دواخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي تلاشونه کړې چې په دغه نړیوال سازمان کې له اسلام آباد د کابل د شکایت موضوع مطرح کړي.
معلومه سوله چې پاکستان مرسته خو بیخي نه کوي، ولې په دغه برخه کې نورې ناغېړۍ هم کوي. د افغانستان حکومت مجبوره دی چې ستونزه له نړیوالو چلنونو له لارې تعقیب کړي او خپل دایمي استازي په ملګرو ملتونو کې دغه کار او مسؤلیت هم همدادی شي. په د پاکستان د وروستي بریدونو او د تروریزم د ملاتړ مسایل چې دلته د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دغه مطرح کړي.
لاسره زمخ کې د سیشمې پرځ په کابل کې تر خونړی حمله وروسته د افغانستان ولسمشر د پاکستان په وړاندې توند دریز غوړه کړ او وی ویل چې نور له اسلام آباد له طالبانو سره د سولې په پروسه کې د همکاري تمن لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 3 ساعتونو کې په هغو تعرضي او تهاجمي عملیاتو کې چې په کاپیسا، پکتیا، خوست، غزنی، کندهار، بادغیس، بغلان او نورو ولایتونو کې سوي، په نتیجه کې 4 شپېته وسلوال وژل سوي دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې په دغو عملیاتو کې 250 وسلوال ټپیان سوي او 6 نور نیول سوي دي. په دغو عملیاتو کې د ملي اردو 8 سرتیري هم وژل سوي دي. چارواکي وایي د هرات د استناف څارنوالۍ د رئیس د وژنې په تړاو تحقیقات پیل سوي دي. سمیع الدین رحیم پرون ماپښین د هرات د 5مې ناحیې په مربوطاتو کې د وسلوالو په حمله کې ووژل سو. د دې قضیې د څېړنې لپاره د جمهوري ریاست او لوی څارنوالۍ لخوا 2 هیئتونه ګمارل سوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. په دغو هڅو او د هیواد عدلي، قضایي، کشفي او استخباراتي ارګانونو د مسلکي کادرونو په مرسته وتوانیږو د دغه قتل عاملان ونیسو. سمیع الدین رحیم له یو کال راهیسې د هرات د استناف څارنوالۍ د رئیس په توګه دنده ترسره کوله. د هرات امنیه قمانداني وایي چې 2 کسان یې د پیښې په تړاو نیولي دي، خو چا د پیښې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. د استرالیا چارواکي وایي دوی په دې باور دي چې یو تبعه په افغانستان کې تښتول سوی دی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ نن خبرلانو ته ویل حکومت یې له افغان چارواکو سره کار کوي چې معلومه کړي څه پیښ سوي دي. خو د بیشپ په وینا افغان چارواکي فکر کوي چې کاترین جن ویلسن به تښتول سوي وي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ننګرهار د ولایتي شورا د رئیس په حواله راپور ورکړي چې ویلي دي د استرالیا دغه تبعه پرون سهار د جلال آباد په ختیځ کې تښتول سوي ده. تر اوسه معلومه نه ده چې اختطاف کوونکي څوک دي او میرمن جن ویلسن یې ولې تښتولې ده. ویلسن له 2 کلونو راهیسې په افغانستان کې وه او یو وخت مرستندویه ټولنه یې درلوده. د لغمان د مرکز اړوند په عمرزیو سیمه کې د سړک غاړې ماین په چاودنې کې 4 تنه وژل سوي دي. د لغمان والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه نن سهار 10 بجې سوي او په نتیجه کې 3 سیمه ییز پولیس او 1 ملکي تن وژل سوي دي. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په ایران کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې خپل رایه کاروي. دغه انتخابات به د پارلمان د تشکیل مسله حل کړي. تر اوسه یو ګوند هم پکې اکثریت نه لري. په ایران کې نږدې 10 میلیونه کسان د رایه ورکولو پر شرایطو برابر دي. د دغو انتخاباتو لومړني نتایج نن ماښام اعلانېږي. د انتخاباتو په دغه دویم پړاو کې د ایران د پارلمان یا مجلس د 290 څوکیو له جملې څخه 8 شپېته غړي انتخابېږي. د دغه انتخاباتو په اول پړاو کې چې د فبروري پر 16مه وسول، د ولسمشر حسن روحانی منځلارو متحدانو زیاتې رایې وګټلې، خو هیچا هم اکثریت خپل نه کړ. یو ایرانی پناه غوښتونکی چې د نارو جزیرې د کډوالو په یو کمپ کې ځانته اور اچولی و سا ورکړه. دغه 23 کلن ځوان 2 ورځې مخکې په استرالیا کې د پناه غوښتنې د سختو پالیسیو په وړاندې د اعتراض په توګه ځانته اور واچوه. د استرالیا د کډوالۍ اداره وایي چې دغه ایرانی نن په روغتون کې سا ورکړه. د نارو جزیرې حکومت وایي دغه ایرانی هغه وخت ځانته اور واچوه چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې استازي د دې جزیرې په کتلو بوخت و. استرالیا هغه په نغښتون کې نه مني چې له کښتیو په استفادې د دغه هیواد سواحلو ته ځانونه رسوي. د استرالیا حکومت نارو او پاپا نیوګینی ته پیسې ورکوي چې دغه په نغښتون کې په خپله خاوره کې د کډوالو په کمپونو کې وساتي. خو د پاپا نیوګینی صدر اعظم پیټر اونیل د ورځې مخکې ویلي وه څرنګه چې د دغه هیواد ستره محکمه د په نغښتونکو کمپونه غیر قانوني ګڼي، دوی هم د تړلو فیصله کړې ده. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر په جنیوا کې وویل چې د سوریې پاوز په دیر الزور او رقه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سختریزو وسلولو پر ضد د حملو پیلولو ته تیاری نیسي. رقه ښار د داعش ډلې یو قوي مرکز ګڼل کیږي. الکسی بورودف کې نن د روسیې له آر ای ای خبري اژانس سره په خبرو کې په دغو عملیاتو کې ویل چې په دغو عملیاتو کې به د روسیې هوایي ځواک د بشر الاسد رژیم ته د وفادارو پلیو ځواکونو مرسته وکړي. د مارچ میاشتې پر 28مه د سوریې پاوز د روسیې د هوایي ملاتړ په مرسته له سختو جګړو وروسته لرغونی ښار پالمیرا له داعش ډلې څخه تصفیه کړ. په همدې حال کې د سوریې په جنوب کې شاداده ښار کې کورد جنګیالیو پرمختګ کړی او د داعش هغه اکمالاتي لارې تړلې چې د سوریې رقه او د عراق موصول ښارونو ته غځېدلې دي. خو هغه لار چې رقه او دیرل زور سره تړي لا هم د داعش ټلې د سختریزو وسلولو په ولکه کې ده. شمالي کوریا نن یو امریکایي د جاسوسۍ او رانکاري په تور په لس کاله شاقبند محکوم کړ. کیم دنګ چول په اکتوبر میاشت کې په راسنون ښار کې نیول سوی و. دا په 2018 میلادي کال کې دویم امریکایي دی چې شمالي کوریا یې بندي کوي. په مارچ میاشت کې کله چې دی په پیونګ یونګ کې د دولتي رسنیو مخې ته حاضر کړی سو ویل چې د جنوبي کوریا له استخباراتي چارواکو سره همکاري کوله چې هدف یې د شمالي کوریا د رژیم نسکورول و. کیم دغه راز وویل چې په شمالي کوریا کې د مذهب د خپرولو هڅه کوله، هغه څه چې په دغه هیواد کې غیر قانوني کار ګڼل کیږي. هغو بهرنیانو چې په دغه هیواد کې نیول سوي تر دې مخکې هم د رسنیو په وړاندې پر خپل جرم اعتراف کړی، خو تر خوشې کېدو وروسته یې ویلي چې په زوره دغه اعتراف ته مجبوره کړی سوي به. د روان کار په بهیر کې یو امریکایي مواصل اوتو وارمبیر چې شمالي کوریا ته د ګرځندوی په توګه تلل او ونیول سو او د رژیم ضد فعالیتونو په تور په 15 کاله باندې محکوم سو. او عراقي چارواکو په بغداد کې د الجزیرې ټلویزیون دفتر تړلی دی. دوی دغه ټلویزیونی شبکه چې مرکز یې په قطر کې دی د تاوتریخوالي او تفرقې په پارولو تورنه کړې ده. د عراق د ارتباطاتو او رسنیو کمیسیون دغه ټلویزیون ته خط استولی او په هغه کې یادونه کړې چې د مارچ میاشتې د 23 نیټې د پریکړې له مخې په بغداد کې د دغه ټلویزیون لایسنس فسخ کیږي او د یو کال لپاره دغه دفتر تړل کیږي. خو د الجزیرې ټلویزیون پرون دارت کړه چې د مسلکي خبرونه یا پوشش له اصول دی دوی سرغړونه کړی وي.
ازادي راډیو په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د افغانستان په وړاندې د پاکستان د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت مجبور دی چې ستونزه ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واوري چې په ننګرهار کې د داعش له امله د 15 ولسوالیو د بې ځایه شویو خلکو استازي حکومت ته وړاندیز لري.
تر څو هغه ساحه کې امن راځي دغه کلینیکونه دا مکتبونه باید دلته په موقت ډول فعال شي.
په خوست کې مو د فرهنګي هڅو له اغیزو خبرو.
د وطن پالنې هیڅ یې دومره راپارولی دی چې ځوانان په نام سیمو کې دې ته هڅولی دي چې بهیرونه جوړ کړي، مشاعرې جوړ کړي.
په کونړ کې مشاعره شوې.
شور او زور دې هغه شوی جوړوي راته سری دی سیندا ته په هغه لور دې چې راوړي راته غني دي.
پاکستان یو افغان د جاسوسۍ په تور نیولای. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمیر را رسیدلی پیغامونه د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په ملګرو ملتو کې د افغانستان ځانګړي استازي ته وظیفه سپارلې تر څو د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت ناغړیو ته په کتو افغان حکومت مجبور دی چې دغه هیواد په اړه خپلې ستونزې د نړیوالو مراجعو له لارې تعقیب کړي. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریالې ناجي صفوي په راپور کې
د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان حکومت پر یوې قوي او نړیوالې ډیپلوماسۍ کار کوي سو پاکستان د سیمې او نړۍ د فشارونو په اساس د تړ کړی چې د تروریزم په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو فشارونو په لړ کې افغان حکومت په ملګرو ملتونو کې خپل ځانګړي استازي ته دنده سپارلې سو د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي.
معلومه سوله چې پاکستان مرسته خو بیخي نه کوي، ولې په دغه برخه کې نورې ناغېړۍ هم کوي. د افغانستان حکومت مجبور دی چې ستونزه له نړیوالو چلنونو له لارې تعقیب کړي او خپل دایمي استازي په ملګرو ملتونو کې دغه کار او مسؤلیت هم امدادې شي. پاکستان د وروستي بریدونو د تروریزم د ملاتړ مسایل چې دلته د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي.
افغان حکومت دا پریکړه وروسته له هغې کوي چې په کابل کې وروستۍ خونړۍ حملې 46 کسان یې ووژل او 324 نور یې ټپیان کړل، او افغان چارواکو وویل چې دا حمله په پاکستان کې پلان شوې وه. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ملي شورا ته په وینا کې ویلي چې د یاغیانو مشران په پاکستان کې دي او افغان حکومت نوره دا هیله نه لري چې پاکستان به وسلوال مخالفان د خبرو میز ته حاضر کړي. په همدې حال کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته د افغان ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره به په راتلونکو څو اونیو کې مذاکرات وشي او په دې اړه پاکستان خپلې هڅې کوي. خو دا چې د پاکستان د کړنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د شکایت سپارل به څومره ګټور وي، د سیاسي چارو شنونکی او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی په دې باور دی چې د افغان حکومت دا اقدام په دې شرط ګټور دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ملاتړ خپل کړي.
یوازې یو شکایت نتایج مثبت نه ده، یعنی باید قبلا لاویګری وسی چې نه تر از شورای امنیت د افغانستان په باره کې طرفداری به وکړي، وروسته نتایج مطلوب ده. شورای امنیت کولای شي چاته پاکستان ته تعزیرات واده کړي، شورای امنیت کولای شي چې پاکستان ته یو مداخلهګر په صفت معرفي کړي. اما هغه معلومات چې زه لرم لمن په ملل متحد کې فعالیتونه یو نوکي ضعیف دي، پاکستان د شورای امنیت په باره کې قوي تر دي. شاید لمن درخواست هلته تقدیم شي اما بررسی به نسیزه او تشویش لرم.
خغلی سیدی وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان په اړه د افغانستان شکایت به بې ګټې نه وي او نړۍ ته به روښانه شي چې پاکستان د تروریزم سره د مبارزې لپاره صادق نه دی. خو نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر څنګ یو شمېر نورو نړیوالو مراجعو ته هم خپل شکایت ورسوي.
د ناجی صاحبی په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت په ملګرو ملتونو کې خپل استازي ته ویلي دي چې امنیت شورا ته له پاکستان شکایت وکړي. له کابل په ټلیفون د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی را سره دی. استاد، مننه چې خبرونه ته لمر سره یوځای شوې.
سلامونه، خواهش کوم.
استاد، د نړیوال قانون لمخې افغانستان له پاکستان په څه شکل د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته مسله وړاندې کولی شي او خپل شکایت درج کولی شي؟
بینالمللي حقوق و اصول لري، و اصول لري. د دغه و اصلو له ډلې نه د پاکستان حکومت په تیرو تقریبا 140 کلو کې په متواتر ډول څلور اصله ما نقص کړي دي. یو د ښه ګاونډیتوب اصل نقص کړی، بل اصل چې نقص کړی د نورو هیوادونو په چارو کې د نه لاسفهم یو اصل ده، هغه یې نقص کړی. بل د نړیوالې همکارۍ اصل چې د تروریزم سره مبارزه هم پکې ده، هغه یې نقص کړی. او بالاخره د بشر د حقوقو د رعایت اصل چې هر ورځ افغانان خپل ژوند کې لاس ورکوي، دا ټول نقص کړي دي. د دغه اصولو د نقص تر بنسټ د افغانستان دولت کولی شي د ملګرو ملتونو د منشور د نصوصو پر مبنا او بنسټ باندې خپل شکایت رسمن د امنیت شورا ته وړاندې کړي او په امنیت شورا کې دا مسله تر څېړنې لاندې راشي.
د دې شکایت سیاسي اړخ ته وکتل شي، افغانستان ته به ګټه وکړي که به برعکس پاکستان نور هم په افغانستان بې باور کړي؟
زه فکر کوم چې پاکستان په ستراتیژیک لحاظ دلته اهداف لري. باور او نه باور د پاکستان ته توقع نس کېدلی، خپل ستراتیژیکال تعقیبوي. په هر صورت که چیرې موږ یو قوي ډیپلوماسۍ سره په بینالمللي مناسبات کور داخل شو، هغه جملې به له امنیت شورا سره معامله وکړو او په ملګرو ملتونو کې نقش ولوبوو. زه فکر کوم په طبیعي ډول به مؤثر تمام شي که چیرې موږ په یو معینې او کلکې ډیپلوماسۍ سره دا مسله په اصطلاح تعقیب کړی شو او هغه تر څېړنې لاندې ونیول شي.
استاد سانکزی د امنیت شورا له اکثرو دایمي غړو هیوادو سره چې د ویټو حق لري اسلام آباد یا نږدې اړیکې لري لکه چین او یا اقتصادي پراخ روابط لري لکه بریتانیا، نو دا شکایت به د افغانستان اغیزمن وي؟
په هر صورت تاسو ګورئ چې موږ له دغه هیوادو سره ستراتیژیک تړون لرو. انګلستان دا اوس په افغانستان کې عسکر لري، موږ ورسره ستراتیژیک تړون لرو. د امریکې متحده ایالات دایمي غړي په توګه روسیا له پاکستان په غیر مستقیم ډول سنت کوي، او همداشان چین په دې وروستیو کې د ستراتیژیکو تفاهمات پر بنسټ چې لري حد اقل په پاکستان کې چیرې دا مسله په ډېر جدي ډول د قطعنامې او تصویبونو په سطح ونه رسوي، حد اقل د اعلامې پر بنسټ سي پاکستان ته ډیپلوماتیک فشار لاندې راتللی شي. یعنې سره ده چې پاکستان به قوي ډیپلوماسي وکړي او خپل ستراتیژیک فعالیتونه به هلته وغځوي، اما زه فکر کوم چې دنیا عوامه ذهنیت په دغه هېوادو کې داسې ده چې په دې پوهېږي چې د نړۍ په هره څنډه کې چې توریزم غږ راوځي د پاکستان څخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول نښتې ده. په دې اساس زه فکر کوم که موږ قوي ډیپلوماسي وکړو تر ډېره حده پورې دا امید شته چې ته لاسته راوړو.
استاد سانکزی مننه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځني صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري، اوس موږ پرونی په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي دغه وسلوالو مخالفانو لیست چې د افغانستان محکمو په اعدام محکوم کړي تر اوسه ولسمشر ته نه دی رسیدلی. ولسمشر د دوشنبې په ورځ په ملي شورا کې د وینا پر مهال د هیواد له عدلي او قضایي ادارو غوښتي وو چې د دې مجرمینو لیست د حکم د تطبیق د لاسلیک لپاره دته واستول شي. په کابل کې د ملي امنیت د ریاست پر ودانۍ له خونړۍ حملې وروسته یو شمېر چارواکو او فعالانو غوښتنه وکړه چې په اعدام پر محکومو طالبانو باید د اعدام حکم تطبیق شي. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
جمهوری ریاست وایي د محکمو لخوا په اعدام د محکومو طالبانو لیست چې ولسمشر له عدلي او قضایي چارواکو غوښتی تر اوسه د ولسمشر دفتر ته نه دی رسیدلی. په کابل کې د ملي امنیت د یو ریاست پر ودانۍ د اپریل د 19 نیټې له برید وروسته د ولسمشر د یو نږدې همکار احمد ضیا مسعود په ګډون یو شمیر چارواکو او فعالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د حقاني شبکې د مشر سراج الدین حقاني د ورور انس حقاني په ګډون په زندانونو کې د طالبانو مشران اعدام کړي. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو خونو په ګډه غونډه کې د وینا پر مهال د دې لیست غوښتنه کړې وه. ټاکل شوی و چې دا لیست د پنځشنبه په ورځ ارګ ته واستول شي، خو د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان میناپال نن ازادۍ راډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې به دا لیست د ولسمشر دفتر ته ورسیږي او ورسره سم به اقدامات وشي.
لیست ارزول شوی دی او تقریبا نهایی دی. په دې نشته ورځو کې به د ولسمشر میستر ورسیږي. دا ټول هغه کسان دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ور باندې د اعدام حکم استلې دي.
د افغانستان په زندانونو کې په اعدام د محکوم او وسلوالو مخالفینو د شمیر په اړه کره معلومات نشته. دا هم نه دروخانه چې د مخالفینو کوم شمیر جګپړي مشتان به په اعدام محکوم شوي وي، او چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ولسمشر مرستیال ویاند وویل چې په دې اړه جزئیات به وروسته رسنیو ته ورکړل شي.
دا په نږدې ورځو کې دا لیست را رسیدي. د قانون او بشري موازینو په چوکاټ کې به دا تدقیق کیږي او د لیست پر جزئیاتو باندې اوس خبرې نشي کېدلی، او نه د هغو تعداد ویلی سو او نه هویت خبره کولی سو. خو وروسته کله چې د ولسمشر لخوا لاسلیک کیږي ټول جزئیات به د رسنیو په واک کې ورکړل شي.
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په روانه اونۍ کې د دې جرګې په غونډه کې وویل چې دا مهال 500 پر زیاتو کسانو د اعدام حکمونه صادر شوي دي. مسلمیار هم د دې حکمونو تطبیق د هیواد د امنیت لپاره مهم وباله، خو د بشري حقونو کورنۍ او نړیوالې مؤسسې حقیقي مجرمینو ته د سزا ورکولو په برخه کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پر وړتیا او مسلکي صلاحیتونو شک لري. همداراز فساد هغه بل ستونزه ده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه تر نورو ادارو زیات پرې تورن دي.
په ننګرهار کې د یوې استرالیایي میرمنې د اختطاف په تور څلور تنه نیول شوې دي. دا میرمن تیره ورځ وتښتول شوه. د استرالیا حکومت وی لافان چارواکو سره ارتباط لري ترڅو د میرمن په خوندي توګه را خوشي شي. تفصیل لاجمل انتخاب
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې دغه استرالی میرمن د پنځشنبې په سهار وختي ناڅرګنده وسلوالو لخوا تښتول شوې ده. اتاوله خوګیانی ازادي رډیو ته وویل په تورې څلور تنه نیول شوي. نوموړي وویل ممکن دا پلان شوي پیښه اوس یو ځینې شواهد په لاس ورغلي چې د دې میرمنې د تښتونې په پیښه کې د هماغې د سیمه ییز دفتر کارکوونکي ښکېل اوسي.
زه کوم یو شواهد ترلاسه کړي داسې ښایي چې پرې قضیه کې خپل دفتر د کارکوونکو د ځینو غړو لاس وي او پلان شوي ده، ځکه چې کله دفتر ته دا کسان ورځي ښځه له ځان سره لېږدوي. شاوخوا نورې میرمنې په نورو دفترونو کې هم دي، هغه نه کتل شوي نه خبرول شوي دي او مستقیما دې دفتر ته څوک رسېږي او دا ځان پرې واضح لېږدوي. یوه طرحه شوې موضوع ده، موږ هیله منو چې نتیجې ته به ډېر ورسېږي.
د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبرو شو معلوماتو کې دا هم ویل شوی چې دغه بهرنۍ میرمنې ننګرهار ته د سفر پر مهال هیڅ یو امنیتي اداره نه و خبره کړې. که څه هم تر اوسه پورې د دې میرمنې اصلي اداره نه ده څرګنده، خو ویل کېږي چې د زردوزۍ په نوم د بېوزلو ښځو سره د مرستو د پروژو په برخه کې کار کوي. نوموړي ماښام جلال آباد ته رسېدلې وه او په سهار د داسې کسانو لخوا وتښتول شوه چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې په تن و. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشف نن خبریالانو ته ویل حکومت له افغان چارواکو سره کار کوي څو معلومه کړي چې ویل سنتا څه پیښ شوي دي. د شپ پرون وویل تختول شوي بشري کارکونکو ویلسن له کورنۍ سره په تماس کې دا هڅه کوي چې دمګړې له تختونکو سره د نوموړي خوندیتوب باور کړي. نوموړي ویلي چې د استرالیا حکومت پالیسي دا ده چې هیڅ کله انسان تختونکو ته باج نه ورکړي. دا ویلسن یو نوی کلن پلار رسنوی ته ویلی چې لوري له شلو کلون راهیسې په سیمه کې د بشری مرستو په برخه کې کار کوي او له تختونکو یې هیله کړې چې خوشی کړي. نو موړي ویلی چې د خپل لور د برخلیک په اړه سخت اندېښمن دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې استرالیي میرمنې د تختونې مسولیت نه دی منلی. شپېته کلنې ویلسن له کلون راهیسې په افغانستان کې کار کوي او دغلته یې د زردوزۍ په نوم د بېوزلو ښځو سره د مرستو یوه پروژه عملي کوله. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په بېلابېلو ښارونو کې په دې وروستیو کې د تښتونې پیښې زیاتې شوې دي.
د اجملان په راپور کې مو واورېدل چې په ننګرهار کې د اختطاف شوې استرالیایي میرمنې په تور څلور تنه نیول شوي دي. په ننګرهار کې تم کیږو د ننګرهار لاندې امنو سیمو څخه بې ځایه شوې کورنۍ وای شاوخوا یو کال پوره شو، خو تر اوسه د دوی برخلیک نه دی معلوم. د دې بې ځایه شوې کورنیو د ستونزو په اړه زموږ خبریال شاه محمود شینواری له جلال آباد راپور لري.
د ننګرهار ولایت شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشران وایي کلي ته د داعش له ویرې ستنېدین شي او ښار کې کرایه کورونه د اور په بیه دي.
د ملک کې داسې راګیر یو چې رښتیا هم تاوان کا او درواغ هم تاوان کا. درواغ کې ویو ایمان ته هم تاوان رسېږي، که رښتیا یو بدن ته هم تاوان رسېږي. په داسې طاقتونو کې ګیر یو، په درې طاقتونو کې ریساري. خو ښه دا ده چې موږ لا دغه غریبو خلکو له دلته داسې زمینه برابره کړه چې یوه خیمه او یو ځای ولور کړه، دا سرپنۍ برابره دي. دلته یوه یوه کوټه په لس زره افغانۍ باندې راته انتخاب شوې ده چې شینواري را کډوال شوي دي،
ځکه چې د دې خلکو نه کورونه پاتې دي، مالونه تر پاتې دي، بسترې تر پاتې دي، هېڅ د اوسېدنې سکونت برابر نه دی. یو د دغو کډوالو بچیان بې تعلیمه پاتې شو، ځکه چې هغه مکتبونه چې په منطقه کې وو هغه مکتبونه ختم شو، ځکه چې کډه شروع کړه مکتب ورسره چرته دی. دلته که نور مکتبونو کې داخله یا تر مکتب لري مکتب ته رسیدګي نشي کړی.
د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي دنیال مولوي عبدالبصیر حقانی وایي د نامنې له امله را کړه شوې کورنۍ د تعلیم او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شوي او د دې ستونزو د حل په موخه دې ورته یو پنغاله جوړ شي.
دویمه خبره دا ده چې زموږ مکاتب او مدارس په هغه ساحه کې اکثریت بندي د قوم بچي او دغه خلک راغلي دي دغه نورو ساحوله ترڅو کچرته دوی ته یو کم برابر شي ته هغه ساحه کې امن راځي. دغه کلینیکونه د مکتبونه باید دلته په موقت ډول فعال شي.
د ننګرهار ولایت وینا تاوله خو ګڼه وی لا هم د شنوارو پولیسوالیو کې د دایښ پر ضد عملیات روان دي ترڅو یادې سیمې له وسلوالو پاکې کړي. نوموړی وی ولایتي اداره هڅه کوي چې د کډوالو سرنوشت معلوم او ستونزو ته د حل لاره ولټي.
موږ هڅه کوو چې کډوال چې د دوی ځمکې دي، د دوی پلرنۍ کورونه دي، هلته دوی بیرته هملته لاړ شي او هملته ځای پر ځای شي. ولې که اړتیا ولیدل شي د خارګوټو اوسنۍ ستونزې چې تاسو پوهیږئ چې زیاتې ستونزې لري، پخوا ډېر خارګوټې ورکول شوي دي، هلته غصب شوي دي، د دغه ستونزو د هوارولو وروسته به په دې لاره چاره باندې هم په داسې یو میکانیزم غور وشي چې د دوی اولادونو ښوونځیو او نورو چارو ته ځین ونه رسېږي او دوی ته ستونزې زمینه هم برابره شي.
خو بلخوا د شینوارو د علماء او شورا مشر مولوی علامه محمد وایي که چیرې حکومتي چارواکي د دوی ستونزې حل نه کړي نو دوی مجبوره دي چې د مدني حرکتونو له لارې خپل غږ پورته کړي.
نو دا مې غوښتنه ده چې زموږ غوښتنو ته زر تر زره مثبت جواب ویل شي. که چېرته ځواب ونه ویل شو دلته به مدني حرکتونه مظاهرې وکړو، خپل د مظلومیت غږ به جګ کړو، او تر هغه پورې به د خپل مظلومیت غږ جګ کړو. مظاهرې به زموږ دوام لري تر څو پورې چې موږ ته خپل حق نه وي راکول شوی.
د ویلو ده چې شاوخوا یو کال وشو چې د شنوارو شپږ ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ د داعش له ویرې مختلفو سیمو ته راکډه شوي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خپریږي، او د ماښام لوو د سهار تر بجو پورې آشنا راډیو په منځني سپد دولش پښنبي په افغانستان کې اوریدلی شي. وړاندې په خپرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی اس ام اسونه لولو، خو تر هغه مخکې په پکتیکا کې یو مشکل. د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړیو او د دې ولایت قومي مشرانو تېره ورځ په یوه خبري ناسته کې د ترګمارنې دوه ساعته وروسته د جمهوري ریاست د مقام لخوا د امنیت قمندان مل پاسوال دولت خان صدران په ګوښه کېدو د خفګان اظهار وکړ، او د دې مسلې د وضاحت او سپیناوي غوښتنه یې وکړه. نجیب الله الوخیل له سیمې راپور لري.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي او قومي مشران د مرکزي حکومت په دوو ساعتونو کې د یاد ولایت د امنیه قمندان د ګوښه کېدو وضاحت غواړي. دوی وایي که امنیه قمندان ملپاسوال دولت خان زدران کې څه ستونزه وه نو ولې حکومت ټاکه، او که نه وه نو کوم داسې سخت مجبوریت و چې هغه د وظیفې له اشغاله دوه ساعته وروسته د ولسمشر لخوا بیرته کابل ته وغوښتل شو. دوی چې تېره ورځ ناوخته د پکتیکا په مرکز کې د جنرال دولت خان زدران په ملاتړ په خبري غونډه کې خبرې کولې، وویل چې حکومت د یاد ولایت له خلکو سره د مور او مایری چلند کوي. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار ګل همت وایي
باید اول دغه سړی معرفي کړی نه وای د پکتیکا لپاره د کمانډان په صفت باندې، او که بیا نیمګړتیاوې نه وي نو په دوه ګنټو کې چې یو کمانډان په چوکۍ باندې کښېني دوی یې بیرته غواړي. کوم جرم و چې دوی ترسره کړی و دا باید مرکزي دولت موږ ته وضاحت راکړي.
د پکتیکا یو تن قومي مشر حاجي پاشا خان شرنوال وایي چې حکومت د پکتیکا کدرونو ته اهمیت نه دی ورکړی، او نه د افرادو په ګمارنه کې د پکتیکا د خلکو غوښتنې په نظر کې نیولې دي.
کله چې خپل تصمیم نیسي د پکتیکا د ولسونو د کدرونو په باره کې او رالیږي، او بیرته په یوه ګنټه نیمه ګنټه کې بیرته خپل پروګرام ته تغیر ورکوي، دا نامناسبي ورسره کوي. موږ چا ته زارۍ نه دي کړې چې پلانای دي قمندان په حیث راولېږه، پلانای راته والي که کوم درته کړې دي منلې دي نه دي.
په دې خبري غونډه کې یو بل قومي مخور حاجي سیدالله جنرال دولت خان د پکتیکا لپاره وړ قمندانو بالا وویل چې نوموړی د پکتیکا اوسیدونکی دی، د دې ولایت له کلتور او عنعناتو سره بلد و، او پایله یې تر نورو قمندانانو ښه وه.
د پکتیکا له رسم و رواج سره بلد سړی ده، په مخکې یې دلته وخت تېر کړی و، د پکتیکا له امنیتي حالاتو سره هم بلد و. واقعي دا قومونه ټول پرې باندې خوشحاله و. متاسفانه
بیا رواني ورده چې جنرال دولت خان زدران درې ورځې وړاندې د پکتیکا لپاره د نوي امنیه قمندان په توګه وټاکل شو، او د دې ولایت ولسونو ته هم د نوي قمندان په توګه معرفي شو چې له دوه ساعته دندې وروسته د ولسمشرۍ ماڼۍ دخوا بیرته کابل ته وغوښتل شو. دولت خان زدران د پکتیکا د زیړو ولسوالۍ اوسیدونکی دی، او تر دې وړاندې دوه ځلې د یاد ولایت امنیه قمندان پاتې شوی. تر اوسه حکومتي سرچینو د دې موضوع په اړه د نظر څرګندونه نه ده کړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن پراستولې سمس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت سم کار کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له پاکستانه شکایت کوي. د ننګرهار لبر کاشکوټ نه بیا یو اوریدونکی لیکي امنیت شورا به د افغانستان موضوع حل نه کړي. فضل له نورستان څخه لیکي په امنیت شورا کې د افغانستان عریضه به هیڅ مثبته نتیجه ورنه کړي. جیلانی د هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي طالبان باید اعدام شي. عبدالرحمن کندهاری له کندهار لیکي ستر مشر احمد شاه بابا باید پنجابیان هیر نه کړي. عبدالواسی ارمان له لوګر لیکي دلته د کوچیانو لیسه کتابونه نه لري، له حکومت غواړم چې دغه ستونزه حل کړي. عبدالولی نیکمل د هلمند له نادالی څخه لیکلي دي حکومت باید د طالبانو مالی سرچینې له منځه یوسي او اکمالاتي لارې بندې کړي. عارف له لوګر لیکي د افغانستان د کرکټ مسابقې کلې دي، ټاکل شوی ده چې د جولای په میاشت کې افغانستان یو لړ مسابقې له سکاټلند سره وکړي. ګل انور مجبور له ننګرهار له پچیر اګام لیکي ولسمشر اشرف غنی باید نور په پاکستان باور ونکړي. عبدالله له کابل لیکلی دی د افغانستان ولسمشر باید په پاکستان باندې اعتماد ونکړي او دا ډیر شکر شوی دی چې امنیت شورا ته افغانستان عریضه کوي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې بیا هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه خبرو. البته دا پیغامونه ستاسو په ژغ کې دي چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مراغون کړي دي. خو دوی بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له پاکستان د شکایت هڅې پیل کړي. دفاع وزارت وی په تیرو څلور ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې څلور شپېته وسلوال وژل سوي دي. بلخوا د هرات چارواکي د هرات د استیناف څارنوالۍ د رئیس د وژنې په تړاو تحقیقات پیل کړي. د ننګرهار چارواکي وی له جلال آباد څخه د استرالیا د یوې تبعه د تښتونې په تور څلور تنه مشکوک کسان نیول سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وی د انسان تښتونکو یوه ډله یې چې څه موده مخکې یو زلمی تښتولی او وژلی و نیولې ده. په ایران کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې برخه اخلي. بل خبر ده چې یو ایرانی پناه غوښتونکی چې د نارو جزیرې د کډوالو په یوه کم کې ځان ته اور اچولی وو سا ورکړه. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر په جنیوا کې ویل چې د سوریې پوځ په دیرالزور او رقه کې پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کړې چې د بلوچستان چمن سیمې ته نږدې د افغانستان د استخباراتي ادارې یو افسر نیولی. له کوټې برکوال میخیل راپور لري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه ناوخته په یو خبر پاڼه کې رسنیو ته وویل چې استخباراتي ادارو یو تن چې وایي د افغانستان د استخباراتي ادارې افسر دی چمن ته نږدې د پاکستان او افغانستان پر ګډه پوله نیولی دی او د دوی په توقیف کې دی. دغه تن چې وایي روزي خان نومیږي د افغانستان د پوځ په استخباراتي څانګه کې د دویم بریدمن دنده لري او پاکستان ته بې له پاسپورټه په غیر قانوني ډول راغلی و او پرون یې غوښتل چې بیرته د افغانستان خاورې ته واوړي. خو د پاکستان د پلټونو د مرکزی ادارې یا اف ای چارواکي ونیو او د پلټونو لپاره یې و نامعلوم ځای ته یووړ. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې دغه نیول سوی افغان افسر د استخباراتي ادارو په ولکا کې دی او هغوی ورڅخه پوښتنې ګروېژنې کوي چې آیا نوموړی د څه غرض لپاره او څه مهال په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلی و. چمن ته نږدې د افغانستان او پاکستان پر ګډه ویش پوله هره ورځ زرګونه کسان یوې بلې خواته اوړي چې اکثره یې قانوني اسناد نه لري. د بلوچستان د امنیتي ادارو چارواکیو او د داخله چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي په واروار د افغانستان استخباراتي اداره د هند په مرسته په بلوچستان کې په لاسوهنه تورنه کړې ده. خو تر اوسه یې رسنیو ته داسې شواهد نه دی وړاندې کړي چې په بلوچستان کې د افغانستان لاسوهنه ځنې ثابته سي. افغان چارواکیو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا د افغانستان د پوځ د استخباراتي ادارې یو فعال افسر چې د رتبې له مخې دویم بریدمن ګڼل سوی واقعا پاکستان ته راغلی و که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت هم د بلوچستان چارواکیو د کلبوشن جادی او په نامه د یو وطن د نیول کېدو ادعا کړې وه چې وایي د هند د استخباراتي ادارې را کارکوونکی وو. خو د نیول کېدو په اړه یې کره شواهد نه دي وړاندې سوي چې نوموړی د بلوچستان له کومې سیمې او په څه ډول نیول سوی و. د یادونې وړ ده چې د رواني اپریل میاشتې پر شپږمه نېټه هم چمن ته نږدې یو تن د جاسوسۍ په تور چې وایي د افغانستان له استخباراتي ادارې ملي امنیت سره یې تړاو درلود نیول سوی و. خو افغان حکومت په دې اړه ویلي وو چې د استخباراتي ادارې هیڅ یو مامور یې نه پاکستان ته تللی او نه اړتیا لري چې پاکستان ته لاړ سي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د خوست یو شمېر علمي او کلتوري ټولنو غړي وایي چې په دې ولایت کې روانو فرهنګي فعالیتونو د ځوانانو په منځ کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړې ده. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست یو شمېر فرهنګیان او روڼاندي وایي چې په یاد ولایت کې روانو علمي او کلتوري هڅو د ځوانانو په لیکو کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړې او د دوی سیاسي او ټولنیزه پوهه یې زیاته کړې ده. د پنجشنبه په ورځ په دې اړه د خوشحال بابا فکري بهیر په ادبي دستوره کې یو شمېر ځوانانو وویل کچېرې دا حرکتونه دوام پیدا کوي نو دا به د افغانستان د هوساینې او د دې هیواد د اوږدمهاله ثبات لپاره ډېر ګټور تمام شي. لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش وایي
د وطن پالنې حس یې دومره راپارول
کولای دی چې ځوانان په نام سیمو کې دي ته هڅولی دي چې بهیرونه جوړ کړي، مشاعرې جوړ کړي، ټولګټې پروژو لپاره هڅې وکړي، منډې ترډې وکړي. کم ځوانان چېرته پر همدغه مفکوره باندې رالوی شول، دوی به رښتیا د افغانستان د خدمت، د افغانستان د رفاه، د افغانستان د پایښت لپاره یو څه وي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نورالله خاد لیورخیل د کلتوري ټولنو اغېز د دې کبله ډېر بولي چې په دې کې ځوانان د اکاډمیک او مسلکي موسسو د محصلانو په شان د مجبوریت له مخې نه، بلکې د ذوق او دلچسپۍ له مخې برخه اخلي.
فرهنګي ناستو کې چې کوم لیکچرونه دي د پوهنتون او د ښوونځي تر زده کړو بلوالی چې لري او یو ښېګڼه چې لري دا ده چې محصل یا زده کوونکی په چپټر باندې مجبور نه دی. دلته د ده د ذوق مسله ده، که د ده هغه د موضوع سره دلچسپي وله راځي هلته کښېني، د ذوق له مخې زده کړه بیا نو بېله خوندوره زده کړي. نو د دغه ډول ناستو کې د دلچسپۍ له مخې چې څوک برخه اخلي نو طبیعتا د هغې اغېز به هم ډېر خوندور، ډېر په زړه پورې او ډېر مثمر وي.
په اوسني وخت کې د ځوانانو په منځ کې د علمي مسایلو د زده کولو او نورو کسانو ته د لیږدولو خبره ډېره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي وایي چې اوسمهال په فکري لحاظ د ځوانانو په لیکو کې بنیادي تحول رامنځته شوی دی.
ځوان قشر له پخوانیو مشرانو نه هم په الهام اخیستو هڅه کوي چې خپل نوي معلومات حاصل کړي او نورو ته هم ولېږدوي. نو دا یو بنیادي تغییر دی چې نن ورځ د خوست په ټولنه کې په علمي، فرهنګي، کلتوري او نورو برخو کې مصرف دي.
یاد دیوی که څه هم نه نږدې ونی میله سیز را وروسته د خوست په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ادبي او کلتوري برنامې او دستوري جوړیږي، خو کتونکي بیا هغه برنامې ګټورې بولي چې د نورو خوګڼو ترڅنګ د ځوانانو لپاره د زده کړو او د دوی د فکري استعدادونو په غوړېدلو کې اغېزمنې تمام شي.
په خوست کې په نامنو سیمو کې هم ادبي ټولنې په غوړېدو دي. بل لور ته د کونړ سیند کلنۍ دودیزه مشاعره د پنجشنبې په ماسپښین ترسره شوه. د یو شمېر شاعرانو د کلام نمونې له اسدآباده روح الله انوري په خپل راپور کې راخیستې.
مشاعره د کونړ د والي وحید الله کلمزی په وینا پیل شوه چې پکې په شاعرانو غږ شوی و چې باید د ملي یووالي او سولې دپاره خپل فکرونه او قلمونه وکاروي څو په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي.
زما غوښتنه او هیله شاعرانو او دیبانو نه دا ده چې د افغانستان موجوده ناخوالې، ورانۍ، ورورژنې، د وینو تویدل دغه انځور کا چې همیشه په خپل لیکنو او اشعارو کې د هیواد ملي ګټې، صلح، ثبات، ورورګلوۍ او د ټولو ته نظر واچو.
محمد مختار اسرار د کونړ د سیند څپې نغمه جوړونکې بللې وي، خو ګیلې دا و چې د نورو کورونه رڼا کړې دي.
تا موجونه نغمه ساز دي، ستا څپې دي سندرې دي، الهامي شان انګازت دي، پورته کېږي ترې ټپې دي، شور او زور دي هغې شوې جوړوي راته سری دي، سیند ته په هغه لور دي چې راوړي راته غمي دي.
ل پکتیا راغلی شاعر شفیق الله رنزور په خپل شعر کې په هیواد کې رواني جګړې او ناخوالې انزور کړی وی.
سهار پنځه بیا ماقام لس جنازه، بس هر ساعت دفار ولس جنازه، نړۍ زمونږ پسې حساب منی سي، زمونږ ټول عمر دی بس جنازه، په جنازه کې جنازي شي پیدا، نور دی چانه کېږي لوس جنازه، حلالوی می حیوانات را ته بغار وخی او را ته خان دی بنی آدم را ته خفن داخلی.
وارث سیرت او قیام خیام په غبرګو او خکلو اوازونو کې ترنم وکړ چې په کې لخپلو تیرو او وسنیو دولتي مسولینو په دې شکایت شوی و چې د سین پریمانه او به بے فیدی روانی دی.
دیکھو نل سندہ پیدار کبڑی او زمزم کی زوانا نوڑینا، دیکھو نل سندہ پیدار کبڑی او زمزم کی زوانا نوڑینا، دیکھو نل جانا نخپل کلی تراشا، دومره دومره دینا.
خیر محمد ظهیر له اوګدو جګړو ستړی شوی او له خپل رب څخه په افغانستان کې سوله غواړي.
د دې ساړو ساړو دستو دنګو غرونو په وطن کې خدای سوله درنه غواړم. د جنگونو په وطن کې څومره لویا بدبختی ده مونږ په دې پیشرفته وخت کې د لاټن رڼا ته ناست یو د سندونو په وطن کې.
تنزیه شاعر رمضان صائم په هیواد کې لیداری فساد او له نورو ناانصافیو سر ټکولې.
کورونا سیمټي شو ټول خارونه سیمټي د بازي بازي خلکو دي دا زړونه سیمټي د مای دولت نشنې د چا سترګې سیمټي شوې او د چا د اوسۍ نشول سټونه سیمټي. یو ځای دی نوم یې نه اخلم خو هر چا ته معلوم دی او رواج دي پکې زغ زیات رشوتونه سیمټي. دې خاورې دې ولس سره چې چا کړی خیانت دی د هغو ټولو خلکو دي رنګونه سیمټي.
په مشاعره کې ګڼو نورو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د ګډونوالو لخوا بدرګه کېدل. همداراز د افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعاتو او کلتور د وزیر پیغامونه هم ولوستل شول.
د کونړ سیند د دودیزې کلنۍ مشاعرې راپور مو اورېده. نن د مازدیګر له څلورو تر پنځو بجو ولایت په ولایت پروګرام پکتیکا ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، له چارواکو پوښتنې وکړئ او د خپل ولایت پکتیکا د بیا رغونې په ارتباط خپل نظر له چارواکو سره شریک کړئ. د نورو ولایتونو خلک هم کولی شي چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي. اوس هم ازادي او اورېدونکي پروګرام طاهر روشان وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشان.
قدرمنو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د خبرونې ګرانو مینوالو سلام. په دې هیله چې روغ او جوړ او په آرام خاطر سره د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست ووسی، دا دی د نن ورځې دغه پروګرام پیل کوو. د یادونې وړ ده چې د تیرې خبرونې په زیاته برخه کې مو ستاسو دوستانو هغه پیغامونه خپاره کړل چې د کابل د محمود خان پله د چاودنې په هکله مو د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ماشین د لارې موږ ته راستولي وو. خو څرنګه چې دغه پیغامونه چې په هغه کې مو د دغې ناوړې او خونړۍ پیښې غندنه کړې وه ډېر زیات وه، نو په دې خپرونه کې مو هم په دې اړه ځینې پاتې پیغامونه د نورو پیغامو تر څنګ ځای کړي دي. نور نو ستاسې وخت نه نیسم، راځي چې دغه پیغامونه سره واورو.
الو السلام علیکم، زه ملالی حسین د ارمان ولایت د ګرمسیل خبر کوم. زما دا هیله ده چې موږ په کلي کې د نجونو د ښځو سره ډېر ظلمونه کېږي. ظلمونه یې داږي چې یو نجونې په بدې کې ورکول کېږي او بل داږي سپین ژور ته ورکول کېږي او بل داږي چې پر دوی باندې منډې پلرونه ولورونه شي پر دوی باندې ولورونه شي ته کېږي شل لکه پنځلس لکه که څوک واخلي ولیکې نه لري د پنور ولورې شي او هغه خلک اریانان خوري دي مزدوري کوټ کوټ بیا د خپل مونږ کوي توانه چې دا کسان په سزا ورکړی شي چې بیا په نور ولورونه شي یا نور خپل په خوښه ورکړي که نه هغه خوښي که نه بله دوی په زور ورکړي خپل په خوښي ورکړي او بل ځای دی چې مکتب کې نه پرېږدي نه مکتب اجازه نه ورکړي او سپین ژور کې ورکړي په مدا کې ورکړي. ازادي راډیو زنده باد، ته سلام په احترام ملالۍ یوسف. السلام علیکم، زه من د ولایت کلم سیل سالی په نیپاه ځان سره په تماس کې یم. ما غوښتل نه ځار چې موږ په کلی کې د انجیل مکتب نه ستو چې د انجیل مکتب جوړ شي. دا غواړم چې موږ انجیل زده کړو او درس نه ووایي. زما پیغام دا دی، السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د کندهار څخه صدیق الله خبرې کوم. دا پیغام ترې ځم چې دغه د کابل خونړۍ حمله چې ده دوه قربانیان ته زړه تسلي وایم. الله دې ودي ته د سړي جميل ورکي او اجر جزل دي الله جل جلاله ورکي تر افغانانو باندې راکوم چې بس دا یو ته ول بل بند کړي.
السلام علیکم زه عبدالسلام د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. ما سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته ورسېږم. زما د ولسمشر سره په نسبت له ورځو دا چې د هلمند د کوم دولتي خلک چې مایوس شوي دي هېڅ خاصه پاملرنه نه ده ورته شوې. د یو کول د کرایې واسطه کارت نه لري باید د یو نومې مځکې امر ورته ورکوه شي که امر ورکړی یم دلته ښاروالو واجب صاحب اجرات نه کوي خود به خود خپله مځکې فعیلي چې خرڅوي او چلان شخصي ورته درېږي وسلام به احترام. زه د روزګان ولایت د جراغوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم. محترم زموږ د جراغوت ولسوالۍ یوه میاشت درې ورځې کېږي چې د حمل د میاشت څخه بند ده. د موټرو ترافیک پر مخ باندې باندې د خوراکي مواد هر څه دي هیڅ شی نه راوړ کیږي. په جراوت ولسوالۍ ته د زنداور د خواځخه د هلمند د خواځخه پر رود هم دغه د هلمند رود لږ لږ څه شی نه راوړ کیږي. نو د جراوت ولسوالۍ ته ورځ په ورځ باندې د هر څه کمې راځي چې هیڅ شی نه پیدا کیږي. لار ترافیک پر مخ باندې د ډېر دکانداران وطني خلک ټول په آزاد دي. نو دا غلار موږ غواړو چې دا ډاکټر صاحب اشرف غنی دې خواته نظر واړي چې جراوت ولسوالۍ کې څه حال دي څه ژوند دي څه معاملات دي او څه سلام.
سلام علیکم زدا ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه کوم. روز تر سلام ما دا خواهش ده د ازادي راډیو څخه چې دا اشرف غنی صاحب ته موږ درخواست ورسوي چې وروره دا سم مپاشه دا موږ تاریخ سره کړلې هم نه دي موږ کاشته چې دا غنمو کاشته ده خو هغه د تریاکو کښتې ته دومره تاوان نه کوي لکه څومره د غنمو کښتې خراب کړی ده او نور زراعت ته تاوان رسولی دي. کم چا چې تریاک کړلی وه هغو تریاک ښه پوره په یش سره واخېستله خو موږ چې نه وه کرلي غنمو کرلي او موږ بدبخته شو. دغه کوچنیانو ته تاوان کوي مریضان کوي او د نورې کښتې ته تاوان کوي تریاکو ته وروره هېڅ تاوان نه کوي. دغه زموږ خبره دې تر ځایه پورې ورسېږي دغه ناشر شي نو بار موږ ډېر په دې خوشاله کېږو. زه په خپله د پراډ ولایت د پراروز د ولسوالۍ څخه د وریا د کلي تاسو سره په تماس کې یم. خدای پاک مو تاسو په مخه مو شه. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه محمد کریم یم د هلمند ولایت څخه. ما د طالبانو د مشر نه دا پوښتنه ده چې تاسو په کابل کې کوم برید وکړي هغه کې مې ډېر بې ګناه خلک ووژل. دا تاسو ته قرآن کریم یا د نبی علیه السلام په احادیثو ثابتولی شي او کنه؟ والسلام.
پیغام یې دغه دی چې مې د مهاجر د کلنۍ د کوم ناز به اقبال خبر کوم. مې د ببرک د تورنې په لیار کې مهاجر ودرل کنه ډېره سختې ستونزې لري. دا بوډري د پاکستان د حکومت د طرف نه تړلې شوې ده. خلک ډېر سخت شکایت لري مریضون او مړي ژوندي په دا لار تګ ورتاکو. دا موږ د تاسو د خواهش لري چې د پاکستان استخبارات یا چارواکي دا د دغه لارې د خلاصولو کوشش وکړي.
سلام علیکم. زه د کندهار د مرکزی زندان څخه شبیر احمد خبرې کوم چې په کندهار کې شپږ سوه شپږ نیم سوه کسه په سیاسي ولایت کې بندیان ناست دي. دې بندیانو کې پنځوس کسه د ثبوتو سره نشته. نور ګرد غیر بې ګناه خلک ناست دي او ګرد شل کلنی یا پنځه ویشت کلنی ځوانان دي چې در شان بچان پاتې دي کور مې پاتې دي. موږ د جنرال راځي که صدا خواهش لرو چې زموږ په دوسیې جو غفر وسي او د زموږ دوسیې چې دي دا ګردي د زور طالبان شوي شو. موږ دا خواهش د حکومت څخه لرو چې موږ دې د دا زندانه وباسي. موږ غیر ناکه ناست یو. موږ چا ته وژاړو پر چا بغاري کو او دا خواهش د راډیو څخه لرم چې دا پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. نه غم د کندهار ښار څخه خبرې کوم. دغه د کندهار ښار ډاکټران چې په ستامه کې کار نه کوي او په خپل مینخانو کې ناست دي. درانه درانه چسونه اخلي په یوه شبخانه کې دي شش ډاکټران هم دي په شبخانو کې هم کار نه کوي. نو اوس موږ په اځای نه پوهېږو چې ستانه رئیس پیچې اخلي رشوت هغه پانتون تم نه دي تدریس هم نور کې ګر دوره په مینخانه کې ناست دي. سهار راتو بجو وو بجو ته بیا د شپې تر نو بجو پورې دا شپږ وختونه چې اگر هغه راکم دي.
السلام علیکم. السلام علیکم. بله سلام. زما نوم نور احمد
مسافر د کندهار د ولایت سره سره په تماس کې یم. دیارلس کاله کېږي چې د ازادي راډیو اروم. ډېر مې خوښه ده، ډېر مې خوښه ده. دا خپرونې چې کومې دی جوړې ډېره مې خوښه ده. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته په خاصه د دې کوم انجینران او د دې کارکوونکي او زما کومې خوندې چې په ازادي راډیو کې کار کوي دوی ته سلامونه وایم. بله سلام، دیارلس کاله کېږي چې د ازادي راډیو د کارکوونکو زه غوښتنه لرم چې یو داسې خپرونه جوړه کړي چې موږ مخامخ د دوی سره خبرې وکړو، یو تلیفوني رابطه ورسره وساتو. نور وخت نه نیسم، د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو او په خاص اورېدونکو ته، د هغه اورېدونکو چې ازادي راډیو په مینه سره اوري، ازادي راډیو ډېر مینهوال لري. ما په کور کې زما سره ټول خوابدي دي، وایي ته ګرد عمر راډیو لګیې. زه ورته وایم زه خو راډیو نه کوم، زما د راډیو سره مینه ده. وایي ښه هم چې یوه راډیو لګیې، هغه کومه راډیو؟ ازادي راډیو. ازادي راډیو بس ما خوښ، ازادي راډیو سره زه مینه لرم. نو د ازادي راډیو د ټول کارکوونکو ته بیا هم سلامونه وایم. د کندهار سره د ټول کندهار ملت موږ ورو د دې څخه خوشاله یو، د دې خپرونې موږ دلته به ډېره مینه سره ارو. ټول افغانانو ته سلام وایم او نور وخت نه نیسم. د خدای په امان، په مخ مو شه.
ګران وروره نور احمد مسافر، ستاسو د مینې او مهرباني څخه چې د ازادي راډیو د خبرونو او د هغه د کارکونکو په حق لیلري ډېره مننه. زه هم د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو په استازیتوب ستاسو د دغه علاقمندۍ څخه چې زموږ په وړاندې مو څرګنده کړې ده ستاینه او مننه کوم. او ستاسو د دغه وړاندیز په اړه چې باید د ازادي په راډیو کې مستقیم خبرونه ولرو، باید ووایم چې موږ دغه ډول پروګرامونه لرو چې تاسو کولای شئ ټلیفون وکړي او مخامخ د راډیو د کارکونکو سره اړیکه ونیسي او خپل غوښتنې، نظرونه او وړاندیزونه ورسره شریک کړي. د هغه خبرونو د جملې څخه د ازادي په چپو کې د شنه اسمان لاندې میکروفون ستاسي او داسې نور پروګرامونه. نو د ازادي راډیو سره ستاسي د زیاتې مینوالي او لیوالتیا په هیله خوشاله او بریالي اوسئ.
الو سلام علیکم، بشیر احمد کریمیم د فاریاب د ولایت شیرینتګاب د ولسوالۍ او فعلا د ایران څخه تاسې زحمت درکوم. هیله لرم چې زموږ تازه سلامونه ومنئ او د کابل د چاودنې په باره کې به یو موضوع کې به ځان شریک کړو. سره دا غمجنه پېښه موږ غندو او د اشرف غني د حکومت څخه غواړو چې دی خپل ځان اکمال کړي او د غواړي چې د طالبانو سره وایي زه روغه جوړه کړم، سوله کړم. دی د خپل داخلي سیستم فعال، خپل داخل سوله دې برقراره کړي. باور وکړه هر وزارت ځان سره رئیس لري. دوی به خپل خپل به دولت کې ناکامه دي او خپل به دولت کې مشکل لري او دغه کړی چې دغه چاودنه چې هم سره بیا همکاري د خپل د دولت د هر کړی څخه چې وو هغه به نامعلومه چې موږ نوم واخلو یا به شکار نه چې نوم بیا واخلو هغه د اشتراک پشکې لري. څنګه کابل څلور دروازې لري؟ په څلورو دروازو کې محافظین شته، امنیتي ملي شته، اردوی ملي شته، پولیسي ملي شته، ټول ارګانونه موظف په دي. دا څنګه راسي برکره لارې راسي په امنیت ملي کې دلته ځان منفجر کړي؟ دا ځای خدا او راسي د تشویش دی، ځای د افسوس دی، دا ستره ناکامي ده. په ناکامي به بالا موږ ونه پوهېږو. ډېره مننه، امیدوارم چې دا پیغام پخش کړي. ورځ به خیر.
السلام علیکم، زه مسافر د کندهار د ولایت سره په تماس کې یم. د کندهار د نندرېمې نایې پاړه باندې ستاسو سره دغه پیغام شریکوم. وروره چې زموږ دغه یو مشکلات دی د کندهار د برق د ریاست چې زموږ نوبت نه مراتوي. هغه نوبت چې کوم په یو ورځ یو ورځ نه بله ورځ دی، هغه هم ورور دغه رقم دی لکه هېڅ په ورځ کې دوه ساعته وي، دوه ساعته نه وي، دوه ساعته وي، دوه ساعته نه وي. موږ دغه پیغام وروره نشر کوي د کندهار د ښار د درېمې نایې سره. مسافر خبر کوم، نور مخه نیسم. سلام علیکم.
السلام علیکم، زه عبدالرب د کندهار له میوند لسالیس خصاص سره په تماس کېم.
دا د میوند ولسوالۍ د جګپوري چارواکو څخه دا غوښتنه چې داسې ظلم مه کوئ لکه تاسو چې اوس په دغه نیښو په شپو کې تاسو شروع کړی دی چې هر مسلمان تیریږي پر ډمبر باندې تیر راښته کوي ته ولې داسې ظلم کوې؟ د هغه د هلمند هم دغه عسکر دي، ته ولاړ شه پر هغو پر حال باندې وګوره، هغه هم داسې چمونه کوي. دغه ته داسې وایه چې وازه د افغانستان پر خاوره دفاع زه کوم، نو دا په دارکم خوروجان مې دفاع ته کولی شي چې ته خلک راښته کوي. هغه خوراکۍ مسافر یې په دغه نیښو په شپو کې دی، دغه خوراکۍ دا کلا ته خو دا بلی منځ کې سره غلي دي خپل مزوري په خوارې نو تاسو داسې ما کوي. دا بلی منځ کې دا هم افکار دي هلمند دم افکار دي، ته ولاړ ته ولاړ کې دا چا اندار د پوسټ به غدو د ملکانو خپل اندار پر سي داسې دې نه ولا کړی دې خوراک ته کتار چر کړی دې خوراک سي اندار دې راوړي، نو داسې وسه د خپل اندار دا سره خلاص کړی دې دا غا سره وړي له عسكري خو دا رقم روزان نه کیږي نه کې ولا چې ته به امنیت په دا رقم راوړي یا دا غونه ته ولا چې خدای دې وکړي دا ما په یان ته زه چې ټول چارواک تر غوړو ورسوي
السلام علیکم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم، محمد آقا. دا د کندهار میوند ولسوالۍ کې ولې داسې حال دی چې هر ځای سلام بند دي، څو چې تذکره نه لري ویې وهي، نو دا ولې خو تذکره څوک نه د بردګي دا د کلا چې څوک د شولي کوټ د شولي کوټ ولسوالۍ کې هم د شبکې کار نه کوي، باید ما پیغام صاف کړي.
السلام علیکم، زه د محمد نعیم د غورک د ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما د دغه ولسوال سم د حکومتان ستاسو د خواهش دی چې دغه عملیات یې راایستلی دي، دوی چورو چپاول شروع کړی، مسلمانان یې ټکر ټکر کړه، در به در یې کړله، دغه ظلم دي نه کوي. السلام علیکم، زما پیغام دي دغه دوو چارواکو ته ورسېږي.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د خوراک ولسوالۍ دا پیغام در پرېږدم. دغه چې مې وایي چې عبدالرازق و وزیر راته ولېږي خوراک ولسوالۍ ته، دا خاص چوست دی زموږ د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دغه خواهش دی چې دا زموږ پیغام خامخا نشر کړي، در بلبلو چارواکو سره خبرې پر وکړي چې دا دوی خپل دوستان لري که دښمنان، چې هر مسلمان وینې هغه ټکوي.
ګران اوریدونکو، یو شمیر دوستانو د کندهار د غورک په سیمه کې د پوځي قواوو د عملیاتو په هکله ځینې شکایتونه کړي دي، نو ازادي راډیو د دغه موضوع په باب د زیات معلوماتو ترلاسه کولو په خاطر هڅه وکړه او زموږ د کندهار د ولایت خبریال ښاغلی صادق رښتینی د ځینو اړوندو او مسؤول چارواکو څخه په دې باره کې پوښتنه کړې او یو رپورټ جوړ کړی دی چې موږ د دغه رپورټ یوه برخه تاسو ته وړاندې کوو.
غورک ته د امنیتي چارواکو د سفر پر مهال خلکو خپلې ګیلې او شکایتونه مخامخ چارواکو ته بیان کړه. د خلکو په وینا له دواړو طرفونو یعنی افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه ښه خاطرې نه لري.
دغه رقم دی چې نومو د چشنګو بسته د بند اوازه خلکو ویل چې حکومت وایي چې موږ بند درته تړو، دا ته بندې وایي مو انځور سوي دي تړلې نه دي. نو موږ دغه د حکومت صدا غوښتنه کړه چې موږ وطن را جوړ کړي، یو بند راته وتړي، یو کار ته وکړي.
د کندهار د پولیسو مشر لوی پاسوال عبدالرازق د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وویل چې افغان ځواکونه اوس په لوړ مرام په تاروزي حالت کې دي او په دغه ولسوالۍ کې پیلېدونکي عملیات په ښه پایله ولري. کمانډان رازق وايي عملیات د غورک ولسوالۍ په 22 هغه سیمو کې پیل کړي چې د وسلوالو تر تهدید لاندې دي.
زموږ د فرموین د غورک د کندهار دروازه نو کوم غورک مویم نه وبولو، موږ رګستان مویم و نه بولو، موږ معروف مویم و نه بولو، څوکاس خپل ټول منځ کې د دشمن په لاس کې وځي، موږ وايي کوم ځای مویم د کندهار هر کوین د افغانستان هر لټه مویم ده، خو غورک مویم په دې دی چې بیا به دشمن په کندهار کې مرکزونه لري. نو موږ کوشش کوو چې په کندهار کې نه، چې په هلمند کې په هغه د کندهار په سرحدو کې لدی وړو.
د کندهار غورک ولسوالۍ چې د روزګان او هلمند سره ګډه پوله لري یوازنی نام نه ولسوالۍ بلل کیږي. دا ولسوالۍ 15 کاله د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وه او په تیرو درو کلونو کې د افغان ځواکونو لاسته ورغلې د وسلوالو طالبانو تر سختو تهدیدونو سره مخامخ شوې. یو کال مخکې د دغه ولسوالۍ ټولې لارې د وسلوالو طالبانو لخوا وتړل شوې چې د افغان ځواکونو تر عملیاتو وروسته اوس د خلکو پر مخ خلاصې شوې دي.
قدرمن اوریدونکو خدای دی وکي چې ستاسو د پیغامونو په خبرولو او جنو پښتنو ته په جواب ورکولو سره مو ستاسو رضایت ترلاسه کړی وي. نو په همدې هیله زموږ د نن ورځې دغه پروګرام پای ته رسیږي. صرف غواړم یو یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو ګران اوریدونکو د ثبت شویو پیغامونو پر بنسټ جوړیږي. هیله ده چې بیا هم ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. زموږ د ټلیفون شمیرې د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانوو. ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې